The Mini Pegam.
السلام علیکم زما گرانو او خوګو مینوالو د مینی پیغام ریډیو ته په خیر رالی. زیم ستاسو خور ملیکا او د مینی پیغام ریډیو کې تاسو ته هر کلی ویم. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ او سپنه اسی زموږ دا پروګرام باورئ.
او زیم ستاسو خور هما زما د طرف نم د مینی او د خلوص ډک سلامونه قبول کئ. زه د خدای پاک ډیر شکر کوم چې هغه یو ځل بیا موږ له دا مکراکا چې تاسو سره لږ وخت لپاره خبرې وکړو. او دا زما د پاره ډیره د خوشحالی خبره ده چې تاسو دا خبرې ښه په غور سره اورئ او د دې نه تاسو زده کړه کوئ.
ګرانو مینهوالو، موږ د پروګرامونو په دې سلسله کې تاسو سره په مختلفو موضوعګانو باندې خبرې اترې کوو، او دا ټولې هغه موضوعګانې دي کومې چې زموږ د روزانه ژوند سره تړلې دي.
زما ملګرو، په دې پروګرامونو کې موږ تاسو سره د مختلفو بیمارو د علامتونو او د هغې د علاج په هکله خبرې کوو. موږ تاسو سره د دې په هکله خبرې کوو چې څنګه په ښه طریقې سره د خپلې کورنۍ خیال ساتئ، څنګه به د خپلو بچو پالنه کوئ، او څنګه په خپله معاشره کې یو ښه او خوشحاله ژوند تیروئ.
او د دې نه علاوه، موږ تاسو سره دې په هکله باندې هم خبرې اترې کوو چې تاسو څنګه خپل ځان د ګناه د غلامۍ نه آزادولی شئ او د حقیقت په لار تک شروع کولی شئ. زما ملګرو، موږ په دې پروګرامونو کې تاسو سره د خدای پاک د کلام په هکله هم خبرې کوو، او د دې په هکله هم درسره خبرې کوو چې تاسو څنګه د خدای پاک عظیمه مینه پیژندی شئ او هغه خلاصون او د تلو مري ژوندون حاصلولی شئ د کوم چې خدای پاک موږ سره وعده کړې ده.
زما ملګرو، د مینې پیغام ریډیو ستاسو د پاره د یو مکتب په شان دی چې پکې تاسو د تربیت او د ښه ژوند تیرولو د پاره ډیر څه زده کولی شئ. او ستاسو د ټلیفونونو نه موږ ته دا اندازه کیږي چې دې پروګرامونو نه تاسو ته ډیر برکت ملاویږي.
نو زما ملګرو، که تاسو نن په اول ځل دا پروګرام اورئ او موږ سره رابطه کول غواړئ، نو را دې د پاره زموږ پته ځان سره ولیکئ. که د پروګرام په دوران کې تاسو په خبره باندې پوه نه شئ او زموږ نه تپوس کول غواړئ یا څه مشوره را کول غواړئ او یا راته د خپل ژوند په هکله ویل غواړئ، نو را ټیلیفون په دې شمېره باندې تاسو موږ له صرف مسکال لا کوئ. موږ به پخپله ته ټیلیفون وکړو. زموږ د ټیلیفون شمېره ده
001 2 5 0 2 2. زه به د ټیلیفون شمیره یو ځل بیا تاسو ته ووایم. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 001 77 88 25 1022. زما ملګرو، تاسو خو زموږ پته ځان سره ولیکله، نو ضرور موږ سره رابطه وکړئ.
زما رونو خویندو، تاسو په دې انتظار کې یئ چې نن به موږ تاسو سره د څه په هکله باندې خبرې کوو. نن موږ غواړو چې تاسو سره د هغه سرې لمبې په هکله خبرې وکړو کومه چې اکثر زموږ په وجود باندې روزي، او د دې لمبې په وجه باندې موږ ډیر په تکلیف کې یو. او د دې نه علاوه، موږ به تاسو سره د کتاب مقدس نه د پترس او یوحنا په هکله هم خبرې اترې کوو چې هغوی څنګه یو شل سړي له شفا ورکي.
نو زما ملګرو، تاسو د پروګرام تر اخیره پورې موږ سره اوسئ او دا ټولې خبرې ښه په غور سره واورئ. زما یقین دی چې تاسو به د دې نه ډیر څه زده کوئ.
زما ملګرو، تاسو دای څوک پیژنئ چې سره لمبه پرې راختلې وي؟ زموږ یو رشته دار دی او په هغه باندې دا سره لمبه راختلې وه. دا د هغه په ملا باندې وه او د دې په وجه باندې هغه ډیر زیات په تکلیف کې و.
زما ملګرو، که چېرې په تاسو باندې دا سره لمبه راختلې، نو یقینا چې تاسو به د دې د درد نه خبر یئ. نو ځکه نن موږ غواړو چې تاسو سره د دې په هکله خبرې وکړو، او زما یقین دی چې دا خبرې به تاسو دپاره ډېرې فایده مند دي.
هما ما اورېدلی دي چې دا لمبه اکثر په وجود باندې په دو ځایونو باندې راخیږي، خو ما تاسو ته وویل چې زموږ د رشتې دار صرف په ملا باندې دا راختلې وه. نو را دې څه وجه کیدای شي؟
ملکې، دا سره لمبه خو عام طور باندې د وجود په یو ځای روزي، او ډېر کم داسې کیږي چې دا په وجود دوه ځایه روزي. او دا چې کله روزي، نو په وجود کې سوزې محسوسیږي. د وجود هغه سی سره چې څه لګي، نو دا ډیر درد کوي او داسې محسوسیږي لکه په وجود کې چې غني چوکه کیږي. د دې په وجه سرمن ته نقصان رسی او ډیر زیات درد کوي. بیا سرمن سره شي، عام طور باندې په نری نری دانی راښکاره شي، دارو رو غټیږي او یو سره لمبتی جوړه شي، او سرمن ته کسرا او زخمی ښکاري. او کمی نری نری دانی چې راوتی، نو هغه بیا رو رو پوچېدو او ښه کېدو شي.
زما ملګرو کې دی شي چې دا سره لمبه صرف په یو ځای او د وجود یو طرف باندې وي، خو د دې درد په ټول وجود کې محسوسیږي. کیدی شي چې ردی په وجه باندې ستاسو په سر یا په ټول وجود کې درد وي او دا سره لمبه په وجود کې په هر ځای راختې شي.
بالکل ملیکې، هم داسې ده. دا سره لمبه په مخ، د سترګو نه چاپیره، په سینه، ملا، لاسونو او خپو باندې راوتې شي. داسې ډیر کم کیږي چې دا په یو وخت په وجود دوه ځایه روزي. عام طور باندې دا په وجود یو ځای روزي.
زما ملګرو، موږ په دې پروګرامونو کې تاسو سره د لاکړې کاکړې په حکلم خبرې کړې وې. نو د کوم جراثیم په وجه باندې چې لاکړه کاکړه لګي، نو همدغه شان جراثیمو په وجه باندې دا سره لمبه راخیږي او دا جراثیم یو بل سره ډیر نږدې دي. کله چې یو کس لاکړه کاکړه تیره کړي، نو ردی نه پس همدغه په وجود کې دا جراثیم موجود وي، خو د وجود حفاظتي نظام دا جراثیم نه پرېږدي چې ستاسو وجود ته نقصان ورسوي، بلکې ردی مخنیوی کوي. خو چې کله دا نظام کمزوری شي، نو دا جراثیم را بیدار شي او ستاسو په وجود کې مسئلې پیدا کول شروع کړي. دا جراثیم ستاسو په وجود کې درد او داسې قسمه سره لمبه او یا خارخ پیدا کوي.
زما ملګرو، کله کله داسیم کیږي چې اول دا سره لمبه روزي او بیا د دې په وجه په یو کس باندې لاکړه کاکړه راشي. لکه څنګه چې موږ تاسو ته وویل چې د لاکړه کاکړه جراثیمو په وجه دا سره لمبه پیدا کیږي، نو دغه شان د دې په وجه لاکړه کاکړم پیدا کیږي. کله چې دا سره لمبه روزي، نو هغه نری نری سری دانې د لاکړه کاکړه جراثیمونه ډکي. نو که د دغه دانو اوبه تاسو نه بل چا سره ولګي، نو په هغوی هم لاکړه کاکړه راتلی شي. نو که تاسو نه غواړئ چې دا بیماری نورو ته خوره شي، نو ښه دا ده چې کوم ځای دا سره لمبه راوتي، نو هغه پټ وساتئ.
هو، ما که چېرې دا سره لمبه په لاسونو یا ملا، سینه او یا په خپو باندې وي، نو بیا خو ردی په ټوله سان دي. خو که چېرې دا په مخ باندې یا د لاسونو په ګوتو باندې وي، نو ردی د پاره موږ څه کولی شو؟
ملکې خورې، په مخ باندې دومره څه مسله نه. کوشش مه کوئ چې دې له لاس ور وړئ، اسې نه چې هغه لاس بیا بل چا سره ولګوئ او جراثیم د هغوی وجود ته ملاړ شي. د دې نه علاوه تاسو خپلو لاسونو ته دستانې مچولی شئ یا ته صفا کپړه تاولی شئ. که چېرې په یو کس باندې مخکې لاکړه کاکړه راغلي، نو بیا په دویم ځل په دمره په اسانه نه راځي. خو د هغه کسانو نه ځان لرې ساتئ څوک چې د لاکړه کاکړه په وجه باندې ډیر ناجوړه کیدای شي، لکه د وړو ماشومانو نه یا د هغه زنانو نه چې امیدواری وي، او یا د هغوی نه د چا چې د وجود حفاظتي نظام کمزوری او ډیر زر ناجوړه کیږي.
زما ملګرو، که چېرې د لاکړه کاکړه ټیکی ستاسو په کلي کې موجودې وي او دا لګولی شئ، نو دا خو به ډیره ښه خبره ای. او خاص طور باندې هغه کسان چا چې لاکړه کاکړه نی تیره کړي، خو یاد ساتئ چې دا دومره په اسانه نه خورېږي تر څو پورې چې تاسو بل کس له لاس یو نسئ، نو تر هغې پورې دا جراثیم نه خورېږي. نو ردی د مخنیوي دپاره اسانه طریقه دا ده چې د چا په وجود باندې سره لمبه راوتي، نو هغه د هغه ځای پټ ساتي او خپل ځان دې د نورو خلکو نه لرې او جدا وساتي.
زما ملګرو، تاسو نوی امید پروګرامونو سلسلې نه دا پروګرام اورئ او موږ تاسو سره د دې په هکله خبرې کوو چې سره لمبه د څه په وجه روزي او په دې دوران کې موږ له څه احتیاط کول پکار دي.
نو زما ملګرو، موږ تاسو ته دا مو ویل که چېرې د یو کس د وجود حفاظتي نظام کمزوری شي، نو د جراثیمو خلاف جنگ نشي کولی، نو په هغه وخت کې په وجود باندې دا سره لمبه روزي.
زما ملګرو، ځینې خلک ډیر مصروفی د کارونو او د حالاتو په وجه په ذهني دباو کې راګیري، خوب نه پوره کیږي او یا صحتمند خوراک نه خوري. خو ځینې خلکو د پاره واقعي چې دا د دې خبرې علامت وي چې د هغې په وجود کې څه خاص مسله شته. زما ملګرو، که د چا د وجود حفاظتي نظام کمزوری، نو په کار دي چې ډاکټر له لاړ شي او هغې دې د ایډز ټیسټ وکړي. نو زما ملګرو، چې کله تاسو په خپل وجود باندې دا سره لمبه ووینئ، نو په کار دي چې ډاکټر له لاړ شئ. که د دې په وجه ډیر درد او تکلیف کیئ، نو د دردونو دوای واچوئ او ډاکټر به تاسو له یو خاص قسمه دوای درکړي چې هغې سره به ستاسو په وجود کې د جراثیمو خورېدل بند شي او ستاسو وجود به د دې جوګه شي چې د جراثیمو خلاف جنګ وکړي. خو دا ډیره ضروري خبره ده چې تاسو په وخت ډاکټر له لاړ شئ. که چیرې تاسو په وخت لاړ نه شئ نو بیا د دې جراثیمو مخنیوی کول ګران شي او بیا و په علاج تاسو ډېرې پیسې لګي.
او زما ملګرو، ماته پته ده چې د دې په وجبه تاسو ډېر درد محسوسوئ، نو په کار دي چې ډاکټر له لاړ شئ او هغه د درد کمولو دپاره د وی درکي، ځکه چې ردې سرې لمبې په وجبانې تاسو دپاره اوده کېدل هم ګران وي. خو که تاسو په کور کې یئ او ډاکټر له نشئ تللی، نو بیا په کار دي چې تاسو پیراسټامول یا بروفین دوی وخورئ. خو کله کله دې سره هم لږ ارام میلاویږي چې تاسو هغه سرې لمبې له یخ یا ګرم ټکور ورکئ، نو وګورئ چې تاسو ته څه سره ارام میلاویږي.
زما ملګرو، ځینې خلک د دې په وجه ډېر زیات په تکلیف کې، او چې کله دا سره لمبه ښه شي نو د دې نه پس هم ورته درد محسوسیږي. د دې په وجه سرمن داسې شي چې سم ورسره لګي نو ډېر درد کوي، او که چېرې دا سره لمبه په مخ باندې نو بیا که تاسو غاښونه برش کوئ نو د دې په وجه به هم درته تکلیف میلاویږي. نو زما ملګرو، ځکه تاسو ته زه بیا بیا ویم چې په وخت ډاکټر له لاړ شئ او خپل علاج وکئ چې د ډېر تکلیف نه بچ شئ.
زما ملګرو، یاد ساتئ دا سره لمبه چې چېرته روزي نو په هغه ځای داغونه هم پاتې کیږي، نو کله چې دا پخې کېدو شي نو دا مګروئ. تاسو په دې باندې تیلم لګولی شئ. زما ملګرو، په دې باندې نظر ساتئ، که چېرې دغه نری نری دانې د نونه ډکې شي او په سرمن باندې سوروالی هم پیدا شي، نو ردې مطلب دی چې په سرمن باندې یو بل قسم جراثیم هم حمله کړې ده. نو په کار دي چې تاسو دغه ځای په اوبو سره ووینځئ. که چېرې دا په یو ورځ نیمه کې ښه نه شي، نو بیا کیدای شي تاسو سره د وی ضرورت وي او یو ځل بیا ډاکټر له تلل پکار وي.
بلکل ملکی خوری، دا ډیره ضروری ده چې په داسې حالاتو کې ډاکټر له لاړ شو، ځکه که دا سره لمبه په مخ روزي او دا سترګو سره نږدې، نو د دې په وجه بیا سترګو ته هم ډېر نقصان رسېدای شي.
نو زما ملګرو، موږ له پکار دی چې دا ټولې خبرې اترې یادې وساتو. د ټولو نه لومړۍ خبره دا ده، که چېرې ستاسو په وجود باندې دا سره لمبه روزي نو پکار دی چې زر تر زره ډاکټر له لاړ شئ او د وینې ټیسټ وکئ. هغه به تاسو له دوایي درکي چې دا جراثیم ستاسو په وجود کې نور خواره نه شي، او د درد د کمی دپاره به هم دوایي درکي.
او زما ملګرو، که دا لمبه سترګو سره نږدې وي نو پکار دي چې د سترګو معاینه هم وکئ، او د دې خبرې هم خیال وساتئ چې هغه نری دانې یا لمبه د بل جراثیم په وجه خرابه شوې خو نه ده، او دا به ښه وي چې هغه ځای پټ وساتئ چې دا جراثیم بل چاته ونه لګي.
زما ملګرو، دا خبره مه هېروئ، چا چې لاکړه کاکړه نه تیره کړي نو پکار دي چې هغوی حفاظتي ټکي هم ولګئ، او د ماشومان نه ځان لرې ساتئ، او خاص طور باندې د هغه کسانو نه څوک چې نه جوړوي. او د درد کمولو دپاره تاسو د یخ یا د ګرم ټکور نه فایده اخیستی شئ.
نو زما ګرانو مینهوالو، که تاسو په څه خبره باندې نه یې پیښ شوي او زموږ نه تپوس کول غواړئ، او یا تاسو غواړئ چې په بله څه موضوع باندې د سره خبرې وکړو، یا موږ ته د خپل ژوند په هکله ویل غواړئ، او تر اوسه پورې هم زموږ پته نه لیکلی نو دا ولیکئ. تاسو موږ له صرف مسکال راکئ، موږ به په خپل اړ سره رابطه وکړو. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 001 اووه اووه اته اته 2 5 1 0 2 2. زه به د ټیلیفون شمیره یو ځل بیا تاسو ته ووایم. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 001 77 88 25 1 0 2.
ګرانو مینهوالو، یو ځل بیا نوی امید پروګرامونو سلسلې ته په خیر رالی. امید لرم چې زموږ د خبرو اترو نه به تاسو ډیر څه زده کوئ او مزه به ترې اخلئ.
زما ملګرو، په تیر شوي پروګرام کې موږ تاسو سره د دې په هکله خبرې کړې وې چې عیسی مسیح په سولې کړی شو، خښ کړی شو، او د مړو نه بیا راژوندی شو، او خپل مریدان یې پرېښودل او د هغوی په وړاندې اسمان ته اوچت کړی شو.
زما ملګرو، مالک عیسی مسیح 12 مریدان ټاکلي وو او د هغوی کار زیری خورولو، هغه زیری کم چې موږ له خلاصون راکوي او خدای پاک ته هم نږدې کوي، او ډېرې ښځې هم وي چې هغه پسې روانې وې.
زما ملګرو، موږ تاسو سره د روح القدس د نازلېدو په هکله هم خبرې کړې وې، او درته ویلیو چې روح القدس څنګه مریدانو له طاقت ورکو چې هغې د خدای پاک پیغام په اثرناکې طریقې سره خور کړي. د دې نه پس په یروشلم کې هر چا ته معلومه شوه چې څه نوې واقعه پېښه شوې ده، خو زما ملګرو تاسو ته پته شته چې دې نه پس بیا سو شو. نو راځئ چې د خدای پاک د کلام نه وورو چې بیا سو شو.
یو ورځ ماسپخین درې بجې د عبادت په وخت پترس او یوهنا د خدای کور ته تلل. نو یو سړی چې پیدایشي شل و هغه د خدای د کور هغه دروازې ته راوستی شو چې ورته ښکلې دروازه وی. هغه به هره ورځ دې دپاره راوستی شو چې د هغه خلکو نه خیرات غواړي چې د خدای کور ته ننوتل. چې کله هغه پترس او یوهنا د خدای کور ته په ننوتو ولیدل نو خیرات یې ترې وغوښتو.
نو زما ملګرو پترس او یوهنا هغه ته نیغ وکتل او پترس ورته وویل موږ ته وګوره. نو هغه سړي دی ته په غور سره وکتل او د خیرات تمې ته کوله. خو پترس ورته وویل چې ما سره سره زر یا سپین زر نشته، خو څه چې ما سره دي هغه زه تاله درکوم. د عیسی مسیح ناصري په نامه پاسه او ګرځه. بیا پترس هغه د ښي لاس نه ونیوه او د هغه په ودرولو کې یې مدد وکړو او سمدستی یې په خپو او ګیټو کې طاقت پیدا شو. هغه ټوپ کو او په خپلو خپو ودرېدو او په ګرځېدو شو. نو بیا هغه هغوی سره د خدای پاک کور ته ورننوتو. هغه په خپله روانو او ټوپونه وهل او د خدای پاک ثنا یې ویله.
نو کله چې ټولو خلکو هغه پتلو او د خدای پاک په ثنا ویلو ولیدو او هغوی وپېژندو چې دا خو هغه سړی دی څوک به چې د خدای د کور د ښکلې دروازې سره ناست و او خیر به یې غوښتو. نو څه چې دوی سره شوي و نو خلک حک حیران شول.
زما ملګرو تاسو واورېدل چې په دې واقعه کې څه وشول. زما ملګرو پترس او یوهنا چرته و او هغوی ولې هلته کې و؟
هو ما هغوی د خدای د کور په دروازه کې و.
ملکې خورې دا به ضرور یو خاص ځای و ځکه چې دې ته ښکلې دروازه ویلې کېدل او پترس او یوهنا هلته د دعا او عبادت دپاره تلل ځکه چې دا د دعا او د عبادت وخت و
او د هغوی د ایمان و چې عیسی مسیح خلاصونکې او وعده کړی شوی مسیح دی چې خدای پاک دې دنیا ته راولېږلو.
نو زما ملګرو موږ واورېدل چې کله هغوی د خدای پاک کور ته تلل نو یو شل سړي ته خیرات غوښتو خو پترس او یوهنا پې ځان ناغرضه نه کو. لکه څنګه چې نن سبا ډېر خلک په خیر غوښتونکو باندې ځان ناغرضه کوي، عیسی مسیح هغوی ته دا ښودنه کړې وه چې څنګه به د غریبانانو عزت کوی او خیال به ساتئ.
نو زما ملګرو پترس او یوهنا هغه ته وکتل او رحم یې پیوکو او دغه شان موږ لهم داسې کول پکار دي. موږ له پکار دي چې د خلکو حالاتو او ضرورت ته وګورو ځکه چې هر یو کس د خدای پاک په نظر کې خاص دی.
نو زما ملګرو هغه شل سړي د پیسو تمه ساتله خو پترس او یوهنا سره پیسې نه وې. خو پترس هغه له د پیسو نه هم ښه څیز ورکو، هغې د ګرځېدو جوګه کو.
زما ملګرو ستاسو څه خیال دی، آیا نن سبا هم داسې معجزې کېدی شي؟ آیا تاسو چرته داسې معجزه په خپلو سترګو لیدلې ده؟
زما ملګرو ما داسې ډېر ناجوړه کسان لیدلي دي چې کله هغوی دپاره د مالک عیسی مسیح په نامه باندې دوا شوې ده نو ډېر زر روغ شوي دي. او موږ ګورو چې کله په یو ځای کې خدای پاک ډېرو خلکو ته پیغام او خپل زیر رسول غواړي نو هغه د چا په وسیله معجزه وکړي، چاله شفا ورکړي چې ټول خلک ده وویني. خو زما ملګرو داسې قسمه معجزه خلکو ته د سخوده نه کوي.
هو ما زما په خیال دا خلکو ته ښودنه کوي چې خدای پاک ډیر مینه ناک او رحم کوونکی دی او هغه د خلکو خیال ساتي. هغه په هر څه باندې قدرت او اختیار لري او چې کله داسې معجزې کیږي نو دا ردي خبرې ثبوتی چې د خدای پاک پیغام او زیرې د بنی آدمو د طرف نه نه دی، بلکې دا د هغه ذات د طرف نه دی څوک چې په هر څه واک او اختیار لري.
نو زما ملګرو راځئ چې د کتاب مقدس نه ووایو چې د دې نه پس بیا سو شو.
زما ملګرو هغه وخت چې هغه خیرمار پترس او یوهنا کلک نیولی و نو ټول خلک په حیرانتیا او په منډه هغه ځای ته رالل چې ورته د سلیمان ډیوډی وایي. چې کله پترس ده ولیدل نو هغوی ته ووایي چې ای بن اسرائیلو تاسو په دې ولې حیران شوی او تاسو ولې موږ ته ګورئ؟ چې ګینې دا سړی موږ په خپل طاقت یا په خپلې دینداری د ګرځېدو کو، خو دا د ابراهیم د اسحاق او د یعقوب خدای پاک زموږ د پلار نیکونو خدای پاک خپل خادم عیسی ته جلال ورکو. تاسو هغه د مرګ د پاره حاکمانو ته حواله کو او د پیلاتوس په وړاندې مغرد کو. اگر چې پیلاتوس دا غد پرې خودو فیصله کړې و،
خو تاسو یو مقدس او صادق سړی رد کو او د دې پزیم د یو قاتل د خلاصولو د پاره زاری وکا. تاسو د ژوندون ورکولو سردار ووجلو، خو خدای پاک هغه د مړو نه بیا ژوندی کو. موږ د دې ګواهان یو د عیسی مسیح په نوم د ایمان په وسیله. دا سړی چې تاسو یې وینئ او پیژنئ ورته طاقت ورکړی شو. د عیسی مسیح په وسیله دې سړي ته مکمل شفا ملو شوه. د عیسی په نوم ایمان دې سړي ته مکمل شفا ورکا او تاسو یې ټول وینئ.
پترس وویل، اوس زما رونو، ما ته پته ده چې تاسو او ستاسو مشرانو دا کار په ناپوهیږي وکړو، خو په دې طریقه خدای پاک هغه پیشنګویي پوره کړي چې هغه د ټولو نبیانو په وسیله کړې وي چې د هغه مصیب و تکلیف وزغمي.
نو توبه وکئ او خدای پاک ته راوګرځئ چې ګناهونه معاف شي. نو د مالی خدای د حضور نه و په تاسو د سکون وخت راشي او هغه به تاسو ته بیا عیسی چې مسیح دی درولیږي چې ستاسو دپاره مقرر شوی دی د دنیا د هر څه د بیا نوي کېدو وخت پورې. هغه به په اسمان کې پاتې، څنګه چې خدای پاک د ډېر وړاندې نه د مقدسو نبیانو په وسیله وعده کړې ده.
سما ملګرو، ډېرو خلکو د پترس په خبرو باندې یقین وکړو او په عیسی مسیح ایمان راوړو. پترس او یوحنا لا خلکو ته بیان کولو چې مشران، امامان او د خدای د کور د محافظانو افسران او صدوکیان هغوی ته رالل. هغوی په دې ډېر خفه شول، ځکه چې رسولانو خلکو ته دا تعلیم او پیغام ورکولو چې څنګه عیسی د مړو نه راژوندی شو، دغه شان به مړی هم د هغه په شان راژوندي کیږي. هغوی پترس او یوحنا گرفتار کړل او په قیدخانه کې تر بلې ورځې واچول، ځکه چې ماښام و.
بیا هغوی دننه راوبلل او حکم یې ورکړو چې د عیسی په نوم به هیڅ قسمه خبرې یا تعلیم نه ورکوئ. خو پترس او یوحنا هغوی ته په جواب کې وویل، تاسو په خپله انصاف وکئ چې ولې د خدای پاک په نظر کې دا خبره ټیک ده چې موږ د هغه په ځای ستاسو منو. موږ د هغه څه په هکله د ویلو نه نشو منه کېدی څه چې مې لیدلي او اورېدلي دي.
په دویم ځل یې سخت خبرداری ورکو او پرې خودل. هغوی دا فیصله ونه کړی شوه چې دوی له څنګه سزا ورکړي، ځکه چې ټولو خلکو په هغه شوي کار د خدای پاک سنا ویله او د دې په وجه ټولو ایماندارانو ته نورم حوصله میلو شوه چې ښه په زړورتیا سره د خدای پاک کلام خلکو ته بیان کړي.
زما ملګرو، ستاسو څه خیال دی چې پترس ته شفا ورکولو طاقت چرته نه میلو شو؟
هما، دا د پترس خپل طاقت نو، خو اصل شفا ورکوونکی عیسی مسیح و. او موږ وکتل چې څنګه ملک عیسی مسیح خپلو مریدانو لر هلکو دوست ورکو.
بالکل ملکې خورې، ستا خبره ټیک ده. د عیسی مسیح په طاقت سره هغه شل سړی روغ شو، او چې کله پترس هغه شل سړي له شفا ورکوله او داسې وویل چې د عیسی ناصری په نوم پاسه او ګرځه، نو د هغه مقصد هم دو چې هغه سړی به د ملک عیسی مسیح په طاقت سره شفا ومومي. په عیسی مسیح باندې ایمان لرلو سره هغه سړی ته شفا ملو شوه. هغه ایمان ساتلو او پاسېدو او ګرځېدو.
زما ملګرو، لږ سوچ وکئ چې دا به څومره د خوشحالۍ خبره ای چې یو شل سړی وګرځي، ټوپونه ووهي او د خدای پاک هم دوسنه وکړي.
نو زما ملګرو، د دې نه پس پترس خلکو ته د څه دپاره ووي؟ هغه ورته وفرمایل چې توبه وکئ او د خپلو ګناهونو نه راوګرځئ او خدای پاک ته راوګرځئ چې ګناهونه معاف شي.
نو زما ملګرو، یاد ساتئ چې دا خبره نن زموږ د پاره هم ده. موږ له هم داسې کول پکار دي. کیدای شي تاسو نن په خپل ژوند کې ګناهونه شوي، خو کله چې تاسو په عیسی مسیح ایمان راوړئ او خدای پاک ته راوګرځئ، نو هغه به ستاسو ګناهونه معاف کړي او یو نوی ژوند به درکړي.
او زما ملګرو، تاسو ته یاد دي چې پترس نور څه وفرمایل؟ هغه وفرمایل چې عیسی مسیح به د اسمان نه واپس راځي او ټول هر څه به نوي کړي. نو زما ملګرو، دا د هغه منونکو دپاره یو زبردست وعده ده.
ګران مینوالو مونږ دام وریدل چې د اختیارمندو کسانو د پترس او یوحنا دا کار خوښ نه شو. زما په خیال دا ځکه چې هغوی دا سوچ کولو چې د عیسانه خلاص شول. خو مونږ واورېدل چې پترس او یوحنا وویل چې تاسو په خپل انصاف وکئ، ولې د خدای په نظر کې دا خبره ټیک ده چې مونږ د هغه په ځای ستاسو منو؟ مونږ د هغه څه په هکله د ویل نه نشو منه کېدی څه چې مونږ لیدلي او اورېدلي دي.
نو زما ګرانو مینهوالو، کله کله دا فیصله مونږ له په خپل ژوند کې کول پکاري چې مونږ به د خدای پاک تابعداري کوو یا د بل چا. خدای پاک د مالک عیسی مسیح منونکو له دا طاقت ورکړیو چې د هغه تابعداري وکړي. او د ټولو نه بهتره خبره هم دا ده چې همیشه د خدای پاک تابعداري وکړو.
او دغه شان د مالک عیسی مسیح د منونکو شمیر ورځ په ورځ زیاتېدو او هغوی نورم په زړورتیا سره د خدای پاک پیغام خلکو ته بیانولو. هغوی ډیرو خلکو ته د خدای پاک د کلام زیری ورسولو او د هغوی ژوند یې بچ کړو.
نو زما ملګرو، په راتلونکي وخت کې به مونږ تاسو ته وایو چې د مالک عیسی مسیح مریدانو څنګه په شریکه ژوند تیرولو او د هغوی په وجه څومره لوی بدلون رالو.
نو زما ملګرو، تاسو خامخا زموږ راتلونکي پروګرامونه هم واورئ. خو زما ملګرو، زه غواړم چې ستاسو نه یو څو تپوسونه وکم او تاسو ما لره دې جوابونه راکئ. آیا تاسو په عیسی مسیح باندې ایمان راوړی دی؟ آیا تاسو د خدای پاک د کلام تابعداري کوئ او که نه دنیاوي څیزونو پسې روان یئ؟ آیا تاسو نوی ژوند شروع کړی دی؟
نو زما ملګرو، تاسو خامخا موږ ته د خپل ژوند په هکله ووایئ. که تاسو تر اوسه پورې زموږ پته ځان سره نه لیکلي، نو دا ولیکئ او موږ سره رابطه وکئ. صرف مسکال راکئ، موږ به پخپله تاسو ته ټیلیفون وکړو او خبرې به درسره وکړو. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 001 اتو اتو 2 5 1 0 2 2. زه به ټیلیفون شمیره یو ځل بیا تاسو ته ووایم. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 001 77 88 25 1 0 2. او که موږ ته ایمیل را لېږل غواړئ، نو زموږ د ایمیل پته ده info@pashtoradio.org. او زموږ د ویبسایټ پته ده www.pashtoradio.org. او زموږ یو بل ویبسایټ هم ده www.pashtozere.org. نو زما خوږو ملګرو، تاسو خامخا موږ سره رابطه وکئ. اوس راځئ چې د پروګرام په اخیر کې د حضرت سلیمان د متلونو د کتاب نه د ښکلې متلونه وورو.
متلونه 28 باب. بدکاران هیڅ به حصہ تختی که څه هم ورپسې نه وي، خو صادقان لکه د زمرو په شان ډاډه وي. هر کله چې یو ملک باغی وي، نو د هغه ملک ډیر حاکمانی. خو پویا او هوښیار انسان د ملک نظام برقرار ساتي. کم مشر چې په غریبانانو باندې ظلم کوي، د هغه تیز باران پشان دی چې ولاړ غونډ فصل تباه کی. کم خلک چې شریعت ماتی، نو په دې کار سره د بدکارانو صفت کوي. خو هغه څوک چې د شریعت تابعداري کوي، نو هغې د شریرانو مخالفت کوي. بدکار انسان په انصاف نه پوهیږي. خو څوک چې د مالک خدای لټون کوي، نو هغې په مکمل پوهیږي. غریب صادق انسان د دوکمار مالدار نه ښه وي. څوک چې په شریعت عمل کوي، نو هغه یو هوښیار زوی دی. خو څوک چې د بد اخلاقو دوستی کوي، د خپل پلار د شرم باعث ګرځي. څوک چې خپل ځان په زیات سود سره مالداره کی، خو آخر به د هغه مال دولت د هغه چا شي. څوک چې په غریبانانو مهربانه وي، پاک خدای د هغه چا د دعا نه نفرت کوي. څوک چې د شریعت نه مخ اړوي، څوک چې یو نیک انسان بدکارۍ ته رهنمایي کوي، نو په خپل لټ کې براگیر شي. خو ایماندار انسان ته به ښه میراث ملو شي. یو مالدار خپل ځان هوښیار ګڼي، خو یو غریب عقلمند د هغه په اصلي کردار پوهیږي. کله چې صادقان کامیاب شي، نو ټول قوم غټه خوشحالي کوي. خو کله چې د بدکارانو حکومت راشي، نو هر څوک خپل ځان پټوي. هر هغه څوک چې په خپله ګناه باندې پرده اچوي، نو دی به کامیاب نشی. خو هر هغه څوک چې د ګناه اعتراف وکړي او هغه بس کی نو په هغه به رحم وشي. بختور دی هغه څوک چې هر وخت مالک خدای نه یریږي، خو څوک چې خپل زړه سخت کی نو په مصیبت کې براگیر شي. لکه د غړمبیدون کی عزمری او یا د اوږي میلو په شان هغه بدکار انسان دی څوک چې په بے وسه خلکو باندې حکومت کوي. ناپویه بادشاه به په خپلو خلکو ظلم کوي، خو څوک چې د حرام مال دولت نه نفرت کوي نو هغه به د ډیر وخت لپاره ژوندی وي. که یو انسان خپل لاسونه د بل چا په وینو سره کړي وي نو هغه به تر مرګه پورې مفرور وي. هیڅوک دې د ده مدد نه کوي. د چا کردار چې بې داغه وي نو هغه به بچ شي، خو د چا لارې چې غلطې وي نو ناګاهانه به تباه شي. څوک چې د خپلې ځمکې زمینداری کوي هغې سره به ډېر خوراکي. د چا په سوچ کې چې هوایی خیالونه ګرځي نو سخته غریبي به پې راشي. یو ایماندار کس ته به ډېر زیات برکت ورکړی شي، خو که څوک زر مالداره کېدل غواړي هغه ته به سزا میلاو شي. د چا طرفداري کول ښه کار نه دی، ځکه چې ځینې خلک به د یو نوړی ډوډۍ دپاره غلط کار وکړي. کنجوس انسان د دې لیواله وي چې مالدار شي، او د دې نه ناخبره وي چې غربت د ده انتظار کوي. څوک چې د اصلاح دپاره تنبی کول کوي په آخر کې به د هغه چا نه ورته زیات عزت میلاو شي څوک چې به جبه سټل کوي. څوک چې د خپل پلار او مور نه غلا کوي او دی وایي چې دا غلطي نه ده نو دی د یو قاتل نه کم نه دی. لالچی انسان جنگ جګړې جوړوي، خو څوک چې په مالک خدای باندې توکل کوي هغه به آباد شي. څوک چې په خپل ځان یقین کوي نو هغه کم عقل دی، خو څوک چې په هوښیارتیا سره قدم اوچتوي نو دی بچ پاتې شي. څوک چې غریبانانو ته ورکړه کوي نو د هیڅ شي محتاج به نه شي، خو څوک چې په دی باندې سترګې پټوي نو دی به په لعنت کې گرفتار شي. هر کله چې حکومت د بدکارانو لاس ته ورشي نو خلق خپل ځان پټوي. کله چې بدکاران هلاک شي نو صادقان بیا آباد شي.
زما ملګرو، تاسو خدا متلونه واورېدل، نو اوس مال اجازت راکئ او تاسو د ښکلې شان نعت واورئ. د خدای پامان.
زما خوږو اورېدونکو، اوس په تاسو د یوحنا انجیل شریف واورئ. خدا انجیل شریف د نعت په شکل کې ویل شوی دی، او زما امید دی چې دا به ستاسو ډیر زیات خوښ شي او د دې نه به تاسو ډیر څه زده کړئ. راځئ چې د یوحنا د انجیل شریف پنځم باب واورو.
نو پسل دی د یهودیانو اختر وو، عیسی بیت المقدس و تلاړ شو. یو تلو په بیت المقدس کې دی، د ګډو دروازې سر نږدې. عبرانی کی بیت ہے صدا بللی شی، او دا غی تلو پینز منڈا و دی. چپکے گن رن زوران یا نیلان دوائے، گوڑو شل ہم پا نور قسم او پراتوائے. نو ها غزے کی وهم یو سڑے غریب، لات درش کالو پروتو نارو قریب. چه ها غسڑی پر ور پروتو لید عیسائے، پدے پوشو چھ لڈیرے مدے دائے. نو پرو دے ورتے وی تغاڑے چش جوڑائے، پا جواب عیسیٰ تا اوے رنزر زوڑائے. ویل اے صاحب آئے سوک نشتا دے زمائے، چس وخ او بوخ وزی ہا غمائے. دے تلو تزر کزکان دی او دمائے، او تر سوچ زبخ پلا کزے دمائے. نو بل سړی ړومبی لما نخکته شي، عیسی اوی ورته پاسه سمدستی. بستره پورته کړه او ګرځه په خپله، نو هغه کس یو دم جوړ شوله یو ځله. نو بستره یې پورته کړه او ګرځېد په خپله، ولیکن دروس د ثبت و کامله. یهودیان ځکه اوی تر تر روغ شوی آئے. نن د سبت ورځ د دا روان دی. نو چکړې پورته بستر او ګرځېت، مگر هغه ول دا جواب ورکړ چې چا سره جوړ کړی یم وی ویل ما تا واخله خپل بستر اگر زهر خوا تا نو دوی سوال وکړه هغه دې څوک چې وی تا تا واخله خپل بستر اگر زهر خوا تا خو هغه جوړ شوی سړی تنو معلومه هغه څوک دی چې جوړ کړم زمغ مو ما نو ویلی چې ساتر ځان ایستلی وو وجا دا وه هغه ځای ګڼ خلک شو پس له دې په بیت الله کې بیا عیسی هغه ولید ورته او فرمایل دا اوس ته جوړ یې خو بیا مه کوه ګنا ته هسې نه پلوی آفت شي مبتلا ته نو هغه کس لاړ یهودیانو ته ودا چې چا زه جوړ کړلم دې هغه عیسی نو یهود ځکه عیسی او ربړه وو چې هغه د سبت پر ورځ دا کار وکړو نو عیسی دوی له جواب ورکړو هغه دم زما پلار تر اوسه کار کړی زه هم کړم نو یهودیانو نور کوشش وکړ لوړاندې چې قطر کړي خو نه تش په دې باندې چې هغه د سبت پر ورځ کوي دا کار بلکې هم خدای ته وایي خاص خپل پلار نو برابر خدای سره ګڼي خپل ځای نه عیسی ورکړلو جواب په هغه زمانه زه ریختیا ریختیا کړم دا کلام ښاغلی زوی له خپل ځانه هیڅ نشي کولی نو بې له هغې نه چې ویني چې کوي پلار هر څه چې کوي زوی هم کوي دا کار ولې چې پلار زوی سره مینه لري چې هر څه خپل کړي زوی ته هم ښایي نو هم له دې بلوي کارونه کړي آیا نه پلی دو بے تاسو پاتی شہر آئے نو لکا پلار چی خپلا مڑی جوندی کمی نو زوی هم جوندی کمی سوک چی غواری هم عدالت دا ہچان کمی بے پلار مگر زوی تای ورکلو کن اختیار نو دے دا پارا چی ٹوڑو کان دی دا زوی عزت لکا چی دا پلار عزت کمی نو کو څوک د زوی عزت نکړي هم د پلار نه کوي چې زوی یې لیږلی د اشکار نو رښتیا وایم چې څوک زما دا کلام اوري او په هغه باندې څوک ایمان راوړي چې چا زه یم راستولی هغه کس د همیش ژوندون لري بې شک اوس نو عدالت ته نه راځي بلکې له مرګه دی وتلی په ژوندون داخل دې برګای نو رښتیا وایم چې راځي هغه ساعت بلکې اوس دې چې به مړي بې مهلت د خدای د زوی آواز ووري او کم چې آواز ووري ژوندي به شي یو دم څنګه چې ژوندون خپل ځان کې لري پلار دغه شان یې زوی له هم ورکړو اختیار نو چې خپل ځان کې د ژوندو لري طاقت ورکړې اختیار چې وکړي عدالت چې هغه ابن آدم دې په دې باندې حیران مشه اوس راځي هغه وخړان دې نو په قبرونو کې چې څومره مړي دي هغوی ټول به د هغه آواز اوري او بهر به په آواز راځي هغوی د قیامت جون له چېښه کړي و دوی او هغوی چې بد یې کړي و بې مهلت خاص د پاره د قیامت د عدالت زه له خپل ځان نه کول هیڅ نشم څه چې اورم عدالت داسې کوم نو عدالت مې د انصاف د انصاف کړم ولې چې خپله مرضي ته نه ګورم بلکې د هغه مرضي پوره کوم چې زه دلته کې راواستولم نو که د ځان د پاره زه شاهدي ورکړم نو زما شاهدي رښتیا نه ده بیا هم خو یو شته دی چې شاهدي زما د پاره ورکوي ما ته معلومه ده دا وایره څه شاهدي چې هغه ما د پاره کړې هغه ده بالکل رښتینا حقیقي تاسو اولی گل یحیا و تکسان او هغه په حقیقت زما خشان شاهدی ورکړه مرګر زد انسان شاهدی نه قبل اوم خو بیا دغه بیان زکه کوم چې تاسو بیا مومې اخلاصونه هغه بل ډیوه د زلی دونه ستاسو خوښه وه چې د یو ساعت د پاره په رڼا کې یې هم خاط اوسې لواره ولیکن چې شاهدی ما سره شته چې د یحیا شاهد نه لویه ده نو کوم کارونه چې د پلار له لوري کړم او هغه کارونه زه پوره کوم هغه کړي زما د پاره شهادت چې یم پلار راستولې په قدرت او چې پلار راواستولم هغه هم شاهدي وکړه زما په حق محکم نو د هغه آواز تاسو اورېدلې او نه مچرې د هغه شکل دې لیدلې او په خپلو زړونو کې د هغه کلام قایم نه لرې سبب دې دا تمام ولې چې څوک چې هغه دې راستولي په هغه تاسو یقین نه کړی ښاغلي نو لټوې تاسو کتاب مقدس او دا ګومان کړه چې په هغه کې هم اوس شته د همیشه ژوندون ستاسو د پاره خدا هم هغه دی چې کوي لواره زما شاهدی بیا تاسو نه غواړی چې راشه مال او ژوندون بیا مومې واړې نو له انسان ځینې عزت زه نه غواړم ولیکن چې تاسو هم زه پېژنم ستاسو زړه کې نشته مینه د ستار او زه راغلی یم په نامه د خپل پلار نو تاسو ما نه قبلوی خو که څوک بل په خپل نوم راشي قبول به کړي په دل نو تاسو څرنګه شی بیا ایمان راوړلی او چې له یو بل نه عزت غواړی ښاغلی او هغه عزت چې د واحد خدای له طرفه د هغه نه غواړي یو ځای ګمان مه کوی چې زه به تر خپل پلاره وکړم ستاسو شکایت د دې د پاره یو کس شته چې ستاسو کاندې شکایت د موسی چې پرې امید مو د هر ساعت وجه دا که په موسی مو یقین کړلې نو بیا هم به مو په ما یقین لرلې هغه هم وکړو کلام په حق زما ولیکن که د هغه په کلام بیا چې لیکلی دی خود نه کوی یقین او بکړي یقین زما په قول کمهین.